سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي مهم مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایاس.
خغل ستانګزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیری چلند د خونځي او دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژره تر ژره په دې لار کې ټول خندونه لری کړي او پرانیږدي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې په خبرونه کې پر راپور کې لرو. د طالبانو د حکومت یو جګپوري چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ ترلاسه کړي، نور بس ته دا د سوداګرۍ برخه ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلي وو چې د جمعې په د تیرې جمعې په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضوره ویره لري. هغه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتې دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به هلته راپورته کړي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیه له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ولي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چې د خوړل ډوډۍ نه لري.
دغه سدل وی سره مخ یم چې ابل شپرا ولا سولم بارم بغار کړه ما یا لا تا پیدا کړیم تب می وژنی لای.
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو او نر فرض ده. راپور درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا له خپلو مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحدو ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یو کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظو وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وای داست.
خغلی ستانک زید طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلي ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیته غړو د ده د غوښتنه له پامه غورځولې ده. د څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستيال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید زهر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونی د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومی شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لدندو د خوځو غوخه کول، په زور پر د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان جنو خوځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. خغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان جنو خوځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدارا پور شریک کړ، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې او پکې د خغلی ګوترش له قوله لیکل شوي سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کې دورسته په دې اړه د څېړونو لپاره خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړونو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډلې یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لږکي په نخښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنې طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو، لترګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه خودل شوې ده. موږ په دې اړه د خزو د حقوقو مدافع اوګي امیل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترنه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو د غراپور څنګه ارزوي.
وایم چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم راسول شیو سم انعکاس ورکر شو سامی راشد ویکا هم متاسفانه دای په چای منی حرکت چی په دوار سترګو ګوري دی ورځی اوس زنه پیګم اوس خراسانې دومره زیات فعال ندی، حضور نه لري، خلک د ولګي نمري باور کزه په خپل ارقام لرم اوس چې هر چی خبرېږم خلک یې خپل خودکشي کوي یا د ولګي نه بل اخر مري. د دې ایسانی و نیسو کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولنی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دومره دا اندیخنی ورده او دومره دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابی گی او خلق دا نابودی کندی تزیزه که فقر وزگار و دا وزگار چه پا خپله خلک نگران کړی دي، خلک روانی کړی دي. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دي او نه یوازې زموږ د خولې نه مونږ خو نه شو ویلی، د معتبرو سرچینو زلال نه هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې ستاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان کړي چې دوی څرخم زړه لري، دوی څرخم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو
میرمن امیل تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همدا شي، د مکتب نه جنکۍ مانی کړي د شپږم سنت پورته تر دولسمه پورې، دا خو په هر کور کې ته باور وکړي او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او کورونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هېڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د ملګرو ملتونو د رستی راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غوړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهراني چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهراني چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهراني چارو په وزارت کې جوړه شوې و.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدي کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان پر راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکي. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د دا ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکوو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړي او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسي تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د ده په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. له بلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 کې په اودیسه کې 15 حملې کړي او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچینکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیته یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانې نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 8 تنه روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه، 15 توپونه د دافع حوازت درې دستګاوي او څلور زره وسایتي ویجاړ شوې دي. د ادعا خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې پروانه میاشت کې د اوکراین د پاوڅ د دفاعي عملیاتو مرکز و، هم د سختو جګړو راپورونه رارسیږي. د اوکراین پاوڅ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي، څو په جنوب کې ډیره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتني پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتني په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتني پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې راپور کې واوري
مور په سرګو نه بنا د پلار مس مژر دی پر لکار دی.
د روزګان اوسیدونکو شپږ 50 کلن ګلباس چې د وکاسیزي کورنۍ نفقه ورتر غاړې دی وای راتونکو چې می ته سخت اندېخمن دی. د خبره اقتصادي وضعیت تر دې بری د خراب دی چې ان په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سدل وړ سره مخ یم چې بل شپرا ولا سولم بارې بغار کړل ما یا لا تافی دا کړیم تب می وژنی لا ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او ور موږ پر دغه اندازه باندې ورور ټوک ټوکی چې ورور ولا ک په کور کې یا سیر لرم یا من لرم.
ګلباز د هغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې د محله سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولوسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دي. وای نه کار نه خواړه او نه ژمی ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمی را روان دي. په دې ژمی کې نه د چا سره خشته نه ورشته نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تم توقع بس خیر دی والانه نور دی چې نشته او دغه کوم چې شیرازي دام خاص او خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیلو مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وایي د مرستې تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکې ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنۍ له کال زیاته موده ووته. بیروزګاري او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویل دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویل دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 13 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې سیلابونو شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د روان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. ډبلیو ایف پی ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه له منځه تللي دي. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که هم له مرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلي دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نورو مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخي په افغانستان کې د جګړو لکبل ل 3 میلیونه زیات افغانان بې ځای شوې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د یونیسف او آی آر سی نړیوالو موسسو له لوري د شپږ دیرش هغه ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسیدلې دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالیو د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللی دي او یا په بارو کې هغه وچار شوی دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالی لګښت باندې تر شپږ دیرش مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالی لګښت کېږي چې د 15,000 تر 16,000 ډالرو باندې به پر ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ آی آر سی هم د هغو سره پلان کې لرو چې سمکاتب دوی راته ترمیم کړي سلام مراحل خلاصې وي د جرب کار شروع.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د تیرو شلو کلونو پر مهال د خونړۍ جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالۍ کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او د غراز ښوونځیو ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت او د مسؤل لوري د دغه ښوونځي درغولو د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې د ښوونځي د پاساسي توګه ورته ورغول سي.
ور سره دې مکتب دې دکان دې ټول واګ ز خپل وزدان کار پښکوم شه دغه ځای نه ستاسو ولاړه نشته دا شو ور سره مکتب خراب شوی دي. مشغول ماشومان درس ته درس ته تعلیم افاده کوي. ته عمومي غټ مکتب دې د سنگین په بازار کې د غش جامې بغل ته خراب شوی دی. چې د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان ټول ورته راځي دغه مو غوښتنه ده چې دا جوړ شي په ژر وخت.
د هلمند شمالي ولسوالۍ باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالۍ دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک یې له هر ډول اسانتیا او به برخې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی. څه سودا وی دي په ډالر جی تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي هر ورځ نرخ چې دی په جلا جلا قیمت دی. دا سند دی چې هغه پرچم چوس نرخ معلوم سي خیر او خیرات دی. نو حکومت باید دغه دغه وکه همکاري وکه چورور د سودا وګر د پغوانی کې پځه پغوانی تجاران ورکه انو دې پټالر باندې سودا ورکه ورور ک براد ک چای دي ک غوړی دي دا خورکی مواد غټ غټ شان چې ورور ګر دې پټالر باندې ورکه انو ډالر ورور یو ورځ په ونر خدي بل ورځ په دې ملامت نه دي تجاران پځه یو ورځ معنا پنځه وی دی بل ورځ په دونی وی دی بل ورځ په پنځه نی وی دی بل ورځ په سل دی خدا رقم نرخونه چې ډالر ده ان خو د عمل امند چې په ورځ ډالر په ار سوې دی په هغه قیمت باندې په هغه غوانی ورکه ان موږ هم ورور ملامت ته سار په و بای مفشین په بل بای داس لا پیر سوي د پچ پاره سو مغوري رانی وځي دی په پنځه ل سو مور کړی دی او ته ودم ډالر رخصت رخصت اسي نو هر شی دغه سکیاس کنو
ولا کوم پښو وسره سي ولا کوم په یمن اورو وسره د خپل دغه لړې کو تو اوس په دې منځو ساغانی سودا ولا کا کړی ده نو ولا کوم پټوال افغانستان کې ولېش بده کړو ولا کوم د فارس خلې د درخونو خو پورته جوړه په ورځ پورته وایي دا ګره کنټرول کې په جن افامې او تر هغه کې د الټ پورته سي په غړې شي په تکي راو د الټ چې تاسو په پجه پاوته او د شه درک نرمال مې ځاګه چې کمیز یو افغاني یو افغاني کمیز نور په څه شي ده نه زه دا کوم چې ګره کار تجار په لاس کې دی په جو چې حکومت مو زغه غواړو په دې چې بس هغه د افامې ورته غړي وو خار په جو دغه په دې مت مرص خو نه ست مرص خو دا خلکو ته ورسې دي چې هغه وروره واکو د غلو دي مرص ولا کښې را رسل دا په حکومت کې نه په دا حکومت دې چا ولا کښې را کړی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده.